السلام علیکم وی وی ڈی وتا خراغلی نند اتوار یا یک شنبه ورځ د نوومبر 23 د چی د لنده میاشه لدریم سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه هنی میودل ته په واشنگتن ڈی سی کې د گرمی دو لس بجې دی د دې یو ساعت خبرونه کوربه ز احمد قواد لامی هم لبړی هم د مهم رپورټونو سره ټکی ووري د پاکستان حکومت د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې او یو ځل بیا یې ویلي چې یاد منصوبه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې د پرمختیا او سوداګرۍ لپاره مهمه ده. پس لږ چې په پاکستان کې د پولیو پروګرام یو سیاسي فوټبال و بلل شو، د وزیر اعظم عمران خان حکومت د سیاسي ګوندونو په ګډون قومي ستراتیژیک مشاورتي ډله جوړه کړله او د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د یو فعال ادریس خټک د بيدرکی او ادعا شوی تختونه پر ضد د پېښور های کورټ ته درخواست ورکړې ده. د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی وایي چې های کورټ به له حکومتي ادارو نه په دې حق له معلومات وغواړي. بیا هم خراغ لیز مغغل واشنگتن ڈی سی نه اوري. لمړی هم یو خبر چې له کابل نه تازه رسیدلی، په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یو گاډی بمی بریت شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې د کابل پر وخت نن ماښام د مکرو ریانو په سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو گاډی د لاسی بم یا گرینیډ بریت شوی چې پکې یو بهرنی وګړی مړ او 15 تنه غیر فوجیان زخمیان شوي دي. پټا پیانو کې دوی د ملګرو ملتونو افغان کارکونکو دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې ذمہواری پر غاړه نه ده اخیستې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو د نتایجو پروسه بحراني حالت ته نه ځي او افغان امنیتي ځواکونه بشپړ چمتووالی لري چې د هر ډول احتمالي تاوتریخوالي مخه ونیسي. په دې هکله زموږ خبریال حکمل روان له کابل نه یو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو په هم ورته را اړو.
د افغانستان دفاع وزارت د ولسمشرۍ د ټاکنو پروسې په تړاو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هڅو ستاینه یې وکړه او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په تړاو یې د اړوند ادارې له روانو فعالیتونو ملاتړ په ډاګه کړ. د دفاع وزارت وزیر اسدالله خالد نن د شنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال وویل د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به اعلانېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې د هیواد د برخلیک ټاکلو پروسې ته زیان ورسوي او یا هم له احتمالي تاوتریخوالي سره افغان ولس ته زیان ورسوي. دایوای هغه اندیکنه چې په ټولنه کې رامنځته شوی او موجودی دي چې ګواکې د ولسمشرۍ انتخاباتو پروسه به د تاوتریخوالي په طرف لاړه شي، زه ډاډه یم چې زموږ سیاسون د دې برداشت لري چې ناورین ته لاړې نه شي او انشاءالله نه به ځي. خو دا په واضح توګه وایم او لکه څنګه چې مثابته کړې هم ده بې طرفه عمل به کوو. د تاوتریخوالي هیڅ ډول ته چې د افغانستان د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي اجازه نه ورکوم او تاسې امنیتي ځواکونه بشپړه وړتیا لرئ چې د دښمن د سیسو مخه ونیسئ. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې دوه میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه یې لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د دفاع وزارت په داسې حال کې د هر ډول احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي اعلان کړی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ ټاکنیزو ډلو مشرانو له دې عمله د ټاکنو کمیسیون پر چارو نیوکې اوګواښ کړی دی چې ګواکې په دې پروسه کې درغلي شوې ده او اړوند ادارو ته یې د پاکو او ناپاکو رایو د بیا شمېرنې شخصي مشورې ورکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان د خلکو د ټولو قانوني اچول شوي رایې دفاع کوي او هڅه کوي چې د ټاکنو پایلې په بشپړه شفافیت او روڼتیا په پام کې نیولو سره د چارو تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د سولې امنیت په تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت ساتنې مسؤلیت لري او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې امنیتي ادارې او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. دایوای دښمن په ډیر سپین سترګۍ او غرور سره د افغانستان د ملي اردو او د نورو امنیتي ځواکونو د لمنځه وړلو خبرې کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو حیثیت موږ او تاسو هر یو ته د سترګو مثال لري، نو هیڅ تکت ته اجازه نه ورکوم چې دا تاریخي تیروتنه موږ یو ځل کړې او نه پرېږدو چې دا تیروتنه بیا تکرار شي او امنیتي قواوې له منځه ولاړې شي. دفاع وزیر وای افغان حکومت تل د سولې او ورورګلولۍ شعرونه پورته کړي او هغه سوله نه غواړي چې پیل یې جګړه وي. او په وینا یې افغان ولس د یوې داسې سولې چې په افغانستان کې د جګړې دایمي پای لامل وګرځي ملاتړ یې کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
سم د پاکستان حالات. پاکستانی چارواکو د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د پروژې یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې او وایي چې دا پروژه یا منصوبه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې د پرمختیا او خوشحالۍ پروژه ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پلان وزیر اسد عمر او د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان نن په پاکستان کې رسنیو ته ویلي چې د پاکستان او چین اړیکې ډېرې ښې دي. همداشان دوی دغه خبرې د هغو ویناو په رد کې کړي دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټري ایلس ویلز د پنجشنبې په ورځ دلته په واشنگټن کې وکړي. نور حال پرې له ارشد حسین نه په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په منصوبه د امریکای اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې سی پیک د لوبې اړولو او د پاکستان د اقتصادي ترقۍ یو منصوبه ده او کو امریکا غواړي نو د سی پیک لاندې د ځانګړي اقتصادي زون په جوړښت کې شاملې دي شي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې میډیا سره د خبرو پترس کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وه چې د سی پیک په حق له د جنوبي ایشیا د پاره د امریکای د ځانګړي استازی ایلس ویل د دریس سره اتفاق نه لري.
هم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں امریکہ ہے، دیگر ممالک ہیں، جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اور سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
هغه وای موږ نه غنو چې د سی پیک قرضې به د پاکستان د قرضو پیټې لانور سی واکړي. د سی پیک منصوبه به جاری وي او پاکستان د لانور هم غزولې ده او موږ غنو چې دا پروژه د پاکستان د اقتصادي ترقۍ لپاره اړین ده او دا د لوبې د اړولو یو منصوبه ده. موږ دا هم غواړو چې د سی پیک لاندې په خصوصي اقتصادي زون کې که امریکا یا کم یو بل هیواد پانګه اچول غواړي نو د هغې په لار کې به هیڅ خنډان نه وي. د سویلي ایشیا دپاره د امریکې ځانګړی استازی ایلس ویل د تیر زیارت پر ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې سی پیک جوړې دو سره به چین ته ګټه ورسیږي خو پاکستان د دې پروژې له کبله د اوږدې مودې زیان موندلی شي. پرون د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر هم په کراچۍ کې د ایلس ویل دغه بیان ته خپل غبرګون ښکاره کړی و او ویلو چې پاکستان به د چین د دوستۍ څخه په شا نه شي خو د چین او امریکا ترمنځ د څه قسمه کشمکش برخه به هم نه جوړیږي.
یہ نہیں ہے کہ ہم کیونکہ چین کے ساتھ زیادہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ چین سے بھی اب ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی آنی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اب ہم امریکہ کے خلاف ہو گئے یا کسی اور کے خلاف ہو گئے.
ہغوائی کہ چین پر پاکستان کی سرمایہ کاری کوي نو دا پدے معنی نہ دا چی گنی منگ دا امریکی خلاف شلو. منگ دا نڑے ٹول ملکون سر خی اڑکی لرل غواڑو خکار دیوی چی تیر ورس پر پاکستان کی دا چین سفیر یاو جنگ ہم دا ایل ایس ویلز دا سرگندون تا سخت عکس العمل خودلی وو او ویلیو چی ایل ایس ویلز کرا علم نہ لری او دا سی پیک په اړه د هغې خبرې د هغه په قول د غربي میډیا په پروپیګنډا بنیاد لري. د راپورونو تر مخه په تیرو 15 کلونو کې چین په پاکستان کې د سړکونو، بندرونو او د بجلی د ګریټ سټیشنونو په بیا نوې کولو کې خواوشا 40 ارب ډالر لګولې دي او د کال 2013 پورې به د سی پیک لاندې په پاکستان کې د چین سرمایه کاری 60 ارب ډالر ته ورسي. امریکا او نور ناقدین د چین د بیلټ اینډ روډ منصوبې لاندې پروګرامونه د پاکستان په ډول هیوادونو د پاره د قرضو یو جال بلی او وای چې په اقتصادي مشکلاتو کې غیر پاکستان به د چین د قرضو بیرته ادا کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دغه تشویش رد کړي او ویلي چې د واشنگټن او IMF برعکس چین په سیاسي بنیادونو چاته قرضې نه ورکوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی چارواکو د نویو سرګندونو په اړه مو رپورت واورید، خو د یادونې وړ ده چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې د سی پیک ګټه به یوازې چین ته ورسیږي او پاکستان به تر ډیرو غټو پورونو لاندې شي. میرمن ویلز د سی پیک پروژې په شفافیت هم اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې له دې څخه به د منصوبې لګښت زیات شي او کرپشن به لا نور هم تیز کړي. نور جزئیات له نصیر کاکړ نه واوري.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاري یا سی پیک څخه به ګټه یوازې چین ته رسیږي او دا چې امریکا تر دې د ډیر ښه ماډل وړاندیز کړی وو. میرمن ویلز وویل دا واضح ده یا باید واضح کړل سي چې سی پیک د مرستې پروژه نه ده.
دا زیاتره یا خو قرضی دي یا بیا یو ډول فاینانسینګ ده او بیل سریایت ده. د چین کمپنیانی د دغه منسوبې زیاتره سامان، آلات او مزدوران او انجینران د چین نه هلته بوزي چې پاکستانی خلکو ته هیڅ ګټه هم نشته.
میرمن ویلز وویل چې سی پیک په پاکستان باندې اقتصادي بار زیات کی او په ځانګړې توګه چې راتلونکو څلورو شپږو کلونو کې دغه پروژې د پور ډیر پیسې به و چین ته ورکوي. د دې په وینا کې چیرې دا پور و هم ځنډول سي نو د پاکستان په اقتصاد به ځوړند وي چې د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي اصلاحاتو ایجنډا به ولړزوي. میرمن ویلز د سی پیک په پروژه کې د ترانسپیرنسی یا شفافیت په اړه هم اندېښنې څرګنده کړې او ویل
دغه منصوبه کې شفافیت نشته چې لامل به د منصوبې لګښت زیات شي او کرپشن به تیز کړي. هغې په دې اړه د پاکستان د سینیټ د یوې کمیټې د تیر کال د غونډې حواله ورکړه چې د سکر ملتان لوی لارې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پټه چینایي کمپنیانو ته دغه ټیکه ورکول شوه.
که څه هم امریکا له ډیره وخته د چین پاکستان په اقتصادي لوی لاري او په نور ایشیایي هیوادونو کې د چین د یوې تړانګي یو سړک په اړه اندېښنې څرګندوي، خو د پاکستان حکومتونه سی پیک پروژې ته ګیم چینجر وایي چې د سیمې اقتصادي او سیاسي وضع به بدل کړي. په دغه غونډه کې یو برخواله جبیریه ترین چې د بلوچستان ایالت څخه راغلی و د ډیوا ریډیو سره په خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاري په هکله خوشبيني څرګنده کړه چې له دې څخه به نه یوازې بلوچستان بلکې پاکستان هم د پرمختیا په لور روان سي.
دا یو مسله موږ لرو بلوچستان کې کې ګورنمنت سره سترونګ لیجسلیشن نشته، لیکن ماته دا امید دی کې دا کم ګورنمنت اسپیشلی دا کم موږ چیف منیسټر موږ لرو هغه په دا شان باندې ډیر سوچ کوي.
د سفیر الیس ویلز زیاتره وینا پاکستان خبردار کول و چې د پروژې څخه به اوږدمهاله اقتصادي تاوان ومومي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژه د شپېته ارب ډالرو په لګښت شروع شوې چې د بلوچستان په ګوادر کې د ژور بود بندر لګښت نه دی شامل. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان ته به له دې پروژې څخه ځکه ډیره زیاته ګټه نه وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو تناسب هم ډیر توپیر لري. په 2013 کال کې پاکستان چین ته د 1.8 ارب ډالرو سامانونه لیږلي وو، خو له چین څخه د 14.5 ارب ډالرو مال پاکستان ته ورغوښتی وو.
اسلغه چې په پاکستان کې د پولیو پرزت پروګرام یو سیاسي فوتبال وبلل شو، د وزیر اعظم عمران خان حکومت د سیاسي ګوندونو په ګډون یو قومي ستراتیژیکا مشورتي ډله جوړ کړه. د دې ډلې مشيبه د وزیر اعظم عمران خان د صحت د چارو خاص مرستيال ډاکټر ظفر مرزا پر غاړه ولري. نور جزئیات زموږ له همکار الیاس خان نه په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هیواد نه د پولیو ختمولو لپاره د مهمو سیاسي ګوندونو د غړو یو نېشنل سټریټیجیک اډوایزری ګروپ یا کمی سټریټیجیکی مشورتي ډله جوړ کړې ده. حکومت دا ډله په تاسو محل جوړ کړې ده چې د صحت نړیوال فورم باندې د پاکستان سیاسي مسلې د بحث موضوع جوړېدو سره نړیوال سر بورډ ویلي دي چې په ملک کې پولیو پروګرام او د پولیو مخنیوي واکسین ورکولو عمل سیاسي فوټبال جوړ شوی دی. د پولیو لپاره نېشنل ایمرجنسی اپریشن سنټر چیف ایگزیکټیو افیسر ډاکټر رانا محمد صفدر ویلي چې د وزیر اعظم اعظم عمران خان په مشارکت سره امي ستراتیژیک مشورتي ټا جوړ کړی شوی ده او د دې ټیم مشر په صحت د پاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر ظفر مرزا کوي. ډاکټر رنا وی چې بورډ کې پیپلز پارټي د خواني حکومت د پول فل پرس شیناز وزیري مسلم لیگ حکومت خواني فوکل پرس ډاکټر عائشہ رضا فاروق او ملګرو ملت د پاکستان په خواني مدوب زرګرام شامل دوی چې د بورډ نور غړو کې د کمی اسمبلی سه قائمه کمیټه چیرمن او بلوچستان عوامي پارټي غړي خالد مقصد پارلیماني سپیکر ډاکټر نشین خان او اسمبلی نه پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر سنجي گنگوان شامل دي. د اوی چې راتلون په خاطر بورډ نور غړي هم شامل وي. دوا ریډیو سره خبر کې د ډاکټر رانا محمد بینا او
اوس مې په همدې کوشش کې هم سه دو سنجیدا لوک جن کا سیریس خاص په سوشل سرور کې د هیلث کا خاص طور په
پولیو پینځه نور کیسونه مخته راتلو نه رستو روان کار د رپورٹ شوی کیسونو شمیر یو نوی تر رسیدلی دی. تیر کال دا شمیره اتوا. ڈاکٹر رانا محمد صفدر اوی چې ټول پام به حفاظتی ټیکو ته ورکول کیږي ولې چې پاکستان کې هر ورځ شل زره ماشومان پیدا کیږي او که دوی ته واکسین ورنکړې شي نو دوی کې مدافعتي قوت کم شي. د اوی چې دې حواله سره چې کوم ټیم تیر کال ختم کړی شوی و هغه به اوس دوباره جوړول شي. په ډاګه دی چې پاکستان او افغانستان کې پولیو موزی مرض دی او سخت کال یو کم دیرشم اکتوبر پورې پاکستان کې د پولیو وایرس نه د اغیزمند خلکو شمیر او اویا او افغانستان کې نور لس وو. تیر کال هم دې موده کې د پولیو کیسونو شمیر پاکستان کې شپږ او افغانستان کې نور لس ریکارډ شوی و. الیاس خان وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو.
د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د یو فعال ادریس خټک د بيدرکۍ او ادعا شوی تښتونې پر ضد د پېښور های کورټ ته درخواست ورکړې ده. د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی ویلي چې های کورټ به له حکومتي ادارو نه په بل سماعتي مجلس کې معلومات وغواړي. زموږ خبريال عبدالرزاق په دې اړه له پېښور نه یو رپورټ رالېږلی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د بشری حقوقو مبارز او خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ غړي ادریس خټک د بيدرکه کېدو او د هغه د راخلاصېدو په اړه پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړل شوې ده. ریټ پټیشن یا درخواست جمع کوونکی او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ عبداللطیف افریدی ډیو نیوز ته ویل چې خواز کې موقف خپل کړي چې ادریس خټک د رواني میاشتې په 11 نیټه د ویزې په سلسله کې د روس سفارتخانی او خور سره ملاوېدو لپاره اسلام آباد ته تللی وو او د هغې وروسته بې درکه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د ادریس خټک د بازیابۍ لپاره جمع شوی درخواست کې چې کمی حکومتي ادارې فریق جوړ کړی شوی دی نو امکان لري چې په راتلونکي سماعت کې پېښور های کورټ د هغې نه جواب وغواړي. وائس آف امریکا ڈیو نیوز سره خبرو کې د نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا مشر مختار باچا ویل چې ادریس خټک همیشه له بشری بشری حقوقونو د پاره اواز پورته کړی دی. هغه زیاته کړه چې ډیره د تشویش خبره ده چې د بشری حقوقونو یو کارکون د سور روزونه به درک دی او د نوموړي په حق له دې څه قسم معلومات ندي ورکړی شوی.
تشویش د پاتې کوور کارو کې خور دی، دوام پاکستان په جمهوریت قوتونو کې خور دی، جمهوریت او د ټول تاریخونو کې اواز پورته شوی دی، اواز پورته کیږي او تر اوسه پورې چې دیونه دی هغه یا د هغه خلکو طرف نه مونږ ته هیڅ انډیکیشن هیڅ اشاره نه ده ملا شوی چې دا ګناه څه او هغه ولې ګیل دی او هغه تر څو پورې ګیل اوس مونږه د دې نه پاس ورځ د پاس مونږه د خپل عمل لپاره اعلان کوو او هغه مونږ ټولې خلکو ته پاس کوو چې دې سره
د قانوني چارو پوهانو په وینا موجوده وخت کې د سلو پورې د بې درکه تنانو په اړه درخواستونه پیښور های کورټ کې جمع کړل شوي دي. پرستو کې پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي وو سیاسي فعال ادریس خټک څوک چې د زده کړو د وخت نه یو سیاسي کارکون پاتې شوی دی هغه دې خوشی کړی شي. هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په یو ټویټ کې ویلي وو چې دغه ډول په زوره بندیوان کول غندي او د پاکستان د ریاست نه غوښتنه کوي چې د خپلو وګړو لپاره خپلې آئینی ذمهداري پوره کړي. یاد دی وی چې د روان کال د جون په میاشت کې په پاکستان کې په زوره د بيدرک کړې شو کسانو د معلومولو په موخه جوړ کمیشن ویلی وو 255,000 د بيدرک کسانو په قضیو کې د سکم 3,000 کسانو معلومات کړی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
په اسلام آباد کې د اسلام آباد پریس کلب چارواکي وایي دوی نه دي خبر چې د کلب نه د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چا منه کړی دی، ځکه داسې وویل شول چې منظور پښتین هلته تللی و څو د هغه ځایي خبریالانو ته په اسلام آباد پریس کلب کې خبرې وکړي او د هغو سره مجلس وکړي خو اجازت نه ورکړل شوی او بالاخره دوی وتلي وو او پریس کلب ته نږدې د ماشومانو په یو پارک کې سره ناسته کړې وو او خبرې کړې وې. په دې حقله زموږ خبریال ارشد حسین له اسلام آباد نه یو رپورټ را لېږلی چې په ګډه یې سره اورو.
په اسلام آباد کې صحافیان او د مدني ټولنې غړي وایي د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د مشرانو خبریالانو ناسته وه، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پریس کلب ته په بلل کېدو دغه غونډه ودرولې شوې ده. سینیر صحافي زیاودین وایي چې د هرې جمعې په ورځ د پریس کلب په لایبرری کې د مشرانو صحافیانو یو ناسته کیږي او په دغه ناسته کې د ټاکلي شوي اصولو لاندې د مخورز شخصیتو سره خبرې اترې کیږي، خو په دغه خبرو اترو بیا په میډیا خبرې نه کیږي. د ډیو ریډیو سره په دې اړه خبرو کې سینیر خبریال ضیاءالدین وای موږ په پریس کلب کې موجود وو چې خبر شو چې د پریس کلب انتظامی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خبری کانفرنس څخه منه کړو، نو بیا موږ هغه خپل ناستې ته راوبلو.
لیکن حکومت کو جیسے ہی پتا چلا انہیں یہ نہیں سمجھ میں ہے کہ ہم نے کیوں بلایا ہے، فارمیٹ کیا ہے، کچھ بھی، تو انہوں نے پھر پریشر ڈالنا شروع کر دیا آفس بیئر سے. تو ہم نے دیکھا کہ مین وائل بجائے اس کے کہ ہم جھگڑے کرتے ہیں یہاں پر کوئی سین کریٹ کرتے ہیں، ہم نے انہیں لے کر ہم چلے گئے سامنے ان کے پارک ہے نیشنل پرسپیکٹو کے، وہاں بیٹھ کے ہم نے باتیں.
هغه وای حکومت ته چې څنګه پته ولګېدا نو هغوی د پریس کلب په چارواکو فشار راوړو او چارواکو د منظور پښتین دغه خبری کانفرنس ودرولو، نو بیا موږ روستو د هغه سره خواته په یو پارک کې ناسته وکړه. هغه وای په مطبوعاتو بندیزونه لګول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د وس کار نه دی، بلکې د هغه په قول داسې کارونه پوس کوي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د اسلام آباد نېشنل پریس کلب صدر شکیل قرار ویل چې په پریس کلب کې داسې هیڅ قسمه بندیز نشته او وائی ہاگا پرون پخپلا موجود نہ وہ.
لیکن اسی معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس نے روکا تھا، کیونکہ ملازمین ہے، ملازمین سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ ان کو روکیں یا داخلوں سے روکیں یا بیٹھنے سے روکیں. وہ براہ راست میں یہ نہیں کہہ سکتا کس نے روکا تھا کیونکہ میرے نوٹس میں نہیں ہے، میں ناشا میں تھا.
ہاگا وائی منگ دے معاملے تگورو چدا ناس تچا اولے ودر ولی دا او پدے لڑکے دا پریس کلب دا ملازمین سخا ہم اختن پختن روانی دی، خو پا پریس کلب کے دا چا پناستا ہز بندیز نشتا. پا ٹولنیز رسینو
خبریالانو او د مدني ټولنې غړو دغه عمل په سخت ټکو کې غندلې. خبریال متی الله جان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، نېشنل پریس کلب ته د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په ننوتو بندیز او د مشرانو جرنالیسټانو مجبورن د پریس کلب نه بهر ناستا د افسوس او غندنې وړ ده. د پریس کلب د عزت ساتلو دپاره به د پېښور صحافیانو فورم ته ګام پورته کول وي. یو بل جرنالیسټ الیاس خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د اسلام آباد پریس کلب د پلازمینې سینیر خبریالان بهر کړي، چا چې منظور پښتین د اونیزې ناستې غونډې ته بللی وو او دوی بیا دغه ناسته د ماشومانو په یو پارک کې کړې ده. د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا په دې پیښه لا تر اوسه کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پاکستان فوج د پی ټی ایم ډله د افغانستان او هندوستان د خفیه ایجنسیانو لاسپوسی بولي او د دغه غورځنګ د مشرانو په خبرونو نشر کولو باندې هم د هیواد په میډیا لا اعلان بندیزونه لګولي. د پی ټی ایم مشرانو د روان کال د اپریل په میاشت کې هم ویلي وو چې محسن داوړ او علي وزیر ته د اسلام آباد د پریس کلب په ودانۍ کې د خبري کانفرنس اجازه نه و ورکړې شوې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا صوبې د باجوړو ضلع ځایي اوسیدونکو وایي چې هلته د قبایلي ضلعو د زم کېدو نه پس یو امنیتي خلا رامنځته شوې ده او د غذای د امنیت په اړه اوس خلک اندېښنه لري، ځکه چې پرون د خالي شنبه په ورځ هم خبر ورکړل شو چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې یو ځانمرګی بریدګر وژلی دی او یو برید یې شنډ کړی دی. په دې برخه کې زموږ همکار ارشد مومند ل خیبر پختونخوا نه یو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د امنیتي ادارو چارواکي وایي په باجوړ کې تیر ورځ یو ځانمرګي برید کوونکی وژلې دی. چارواکي وایي برید کوونکی په ښار کې د ځانمرګي برید پلان لرو، خو د وړاندې نه ترلاسه شوي معلوماتو په اساس یې د ترهګرۍ د هڅه شنډه کړې ده. باجوړ کې سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام یو کارکوونکی وژل شوی او د عوامي نېشنل ګوند د ځای مشر په کور هم راکټي برید شوی و. د باجوړ ضلع نه پخوانی د قانوني اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي ځایي خلکو کې خراب امنیتي وضع له کبله یره تره هڅې موجوده. د قانوني اسمبلۍ غړی ګلداد خان وایي دغه مسله په نظر کې ده او د پولیسو تانو زیاتولو پلان لري. نور قبایلی ضلعو په سیر باجوړ هم په کال 2008 کې د وسلوالو کلک واک لاندې وو او د ځایي طالبانو تر څنګ د القاعده غړي هم هلته موجود وو، خو کال 2010 کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باجوړ د وسلوالو څخه پاک وګرځول شو. ارشد مومند، وایس آف امریکا، بیوا شبقدر.
او بیا هم له قبایلی ضلعو څخه یو رپورټ. د کورمی ضلع له خرلاتی برخې څخه یو شمیر تاجران او همداشان ترانسپورټران شکایت کوي چې اوس د دغه پولی څخه افغانستان ته دا وړیدونکو ټرکونو شمیر بیخي کم شوی دی. په خوا به په ورځ کې 200 ټرک له دې بارډر نه اوختل او اوس د دې کبله چې ټکسونه هم سیوا شوي دي او تر څنګ نور د سندونو کارونه هم اضافه کې راغلی ده. نو د ورځې د تیریدونکو ټرکونو شمیر 15 ته راښکته شوی دی. په دې برخه کې ترانسپورټرانو او تاجرانو دوه ورځې احتجاج هم وکړ چې نور حال پرې تاسو ته عدنان بیټنۍ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا کرمزیلی تاجران وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ خرلچي لاره دی د آزاد تجارت لپاره پرانستل شي. په دې اړوند سیمه تاجرانو دوه ورځې احتجاج هم کړی وو او 13 ورځې د احتجاج ځنډولې شوی. د تاجرانو د اتحادیې او مشر مصاحب حسین اویل په دې لاره د خنډارونو او د ټیکسونو له امله افغانستان سره کاروبار صفري نقطې ته لاندې رالوې تللی دی. هغه اویل د ټیکس په نامه په یاد سیمه کې امنیتي سرتیري په زیات شمېر پیسې ترلاسه کوي. زیاته کړه لکورمینه تر کابل یو ټرک 100,000 روپۍ اخلي، خو د ټیکسونو له وجې دا کرایه بیا 1,50,000 روپۍ ته ورسي چې بیا تجارت هیڅ نه پاتې کیږي. مصعب حسین اول په تیر شوي وختونو کې به هر ورځ 100 ټرکونه د پولې دې غاړې او 100 ټرکونه د پولې هغې غاړې ته اوړېدل، خو دې خنډانو له امله دا ټرکونو شمېره اوس نږدې یوازې 15 ته راغورځېدلې چې هر ورځ د پولې دواړو غاړو ته اوړي. مصعب حسین اول چې دا احتجاج تر هغه وروسته وځنډولې کله چې په سیمه کې پوځي سرتیرو افسر بریګیډیر دوی دغه ستونزې د هوارولو با ور ور کړی. د دوی ستونزې څه دي؟ ډیوه ته څه داسې برس هېره کړې؟
خرلتي خدای ته و چې مو یو دوی ورې دي اړتول کړو دا ګوډ په بارو کې. بیا پرون برګیډ کمانډر راغلالو خرلچو ته، هغه ویلو چې دا ټولې مسالې د حل کوم، ته دا اړتول ختم کړي. اورډر ورانو سره کوم هغه وی دا ایزام وی پاسپورټ هم وی او نه دغه تاسو بیا ماچړوي نو دوی به دا مو ته نه پرېږدولو کنه. نو موږ ورته ویلو چې دا تا کار نه رېدا ایکسایز کار دی، نه ته به دلته زموږ ګاډی نه ودرای. او بل خبره مون دا وته کوله چې تا ته موږ ګیټ پاس درکو، تا ته موږ جوړی نه درکو. ځکه ته ترخم کې هم ګیټ پاس ورکړي، ته غلام خان کې هم ګیټ پاس ورکړي، نه دا تا کار نه رېدا ته به جوړی غواړي، ته به جوړی نه غواړي. دا کسٹم کار دی، کسٹم کار کسٹم پوښه. او د دې وجه نه زمون تقریبا ایکسپورټ 7500 ګاډي په ایکسپورټ وو، هغه راغلو 15 ګاډو ته.
د سیمه او تجارت سید موبین شاه اویل په اوړو افغانستان ته په اوړو مکمل بندیز دی او په دې لار د پاکستان خواڅخه اګي او نور خوراکي توکي وړل کیږي. هغه زیاته کړه اوس د مالټو سیزن دی، خو د خندانو په وجه خلک مالټا د غلام خان یا ترخم د لارې افغانستان ته اړوي. عدنان بیٹنای، ډیوا کورما.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د ازل زموږ همکار مختار خلیل یو مضمون ته کتنه کړې ده چې په عراق او افغانستان کې د جنگي جنایتونو یا جنگي جرمونو په اړه لیکل شوی دی.
د برتانیې حکومت او فوج د عراق او د افغانستان په جنگونو کې دغو دواړو ملکونو کې د برتانیې د فوج د لاسه په عراقیانو او افغانانو باندې د شوو ظلمونو او د دوی د قتل غارت خلاف د پلټنو کول خپل اراده بدله کړې ده. دینه معلومیږي چې د برتانیې خلک افغانستان او عراق کې د غربي ملکونو د ناکامو جنگونو کلهم واقعات هیرول غواړي. په دې موضوع د امریکای آنلاین خوریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې د پیټریک کاکبرن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عراق او افغانستان کې د جنگي جرمونو خبرونه د دواړو ملکونو کې د روان جنگ ناکامي څرګندوي. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2003 کې عراق کې د امریکای په شروع کړي جنگ کې د برتانیې په شاملولو خلک عام طور سره د برتانیې د هغې وخت په وزیر اعظم په ټونی بلیر ډېری ملامتې وایي، خو خلک د هغو خطرناکو حالاتو په معلومولو کې ډېره دلچسپي نه لري. د کومو له سببه چې برتانیا اول په سویلي عراق کې روان جنگ کې او 3 کاله پس د افغانستان په هلمند ولایت کې تود جنگ ته ورکوزه شوه. خو د دواړو ملکونو په جنگونو کې د برتانیې د ککړولو په کار کې د غلطو جاج اندازو او تخمینو په اخیستو کې هم څه شک نشته. هغه وخت کابل کې د برتانیې سفیر سر شیرارد کاوپر خپل یاداشنامه کې لیکلی دی چې د برتانیې د خارجه چارو وزارت که په 13 کالو کې څه بدترینه غلطي کړې ده، نو هغه په عراق د حملې د فیصلو کولو غلطي ده. او دې پسې دویمه لویه غلطي د افغانستان د هلمند ولایت په جنگ کې د وردانګلو کړې ده، په دې خیال چې هلمند بګینی قبضه کی. مضمون زیاته چې بی بی سی په تیر ګل خپل پانوراما پروګرام کې داوه کړې ده چې برطانوي فوجونو د عراق او د افغانستان په جنگونو کې جنگي جرمونه کړي دي، کم چې په دې جنگونو کې د برطانیې افسوسناک کردار څرګندوي. د جنگی جرمونو د مقدمو سماوت کون کی نړیوال عدالت آئی سی سی هم ویلی دی چې عدالت د برطانیې د فوجونو په عراق او افغانستان کې د کړو جرمونو په حق لا د معلومه شو دستاویزاتو په بنیاد د پلټنو په کولو غور کوي. خو د برطانیې د دفاع وزارت دا تورونه بی بنیاده ګرځولی دي. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د بغداد د نیوونه پس د برطانیې فوج د عراق سویل کې پریوتو چې زیات شمیر د بصری غیر چاپی راو. دغه سیمه کې زیاتره شیعه مسلمانان آباد دي او دوی هر څو که د صدام حسین د پنجې نه په خلاصېدو خوشاله وو خو دوی د برطانیې قبضې منلو ته هم تیار نه وو. د دې یو ثبوت دا دی چې د کال 2003 په سلی رښتم جون امارا خار سره نږدې مجار الکبیر نومي خاریه کې خلکو د برطانیې شپک فوجان اوشتل. دوی دغلته مقامی پولیس ته هدایات ورکول خو د همدغه خارجي ښکته برخه کې د برطانیې نورو فوجانو یو شمیر بیګنا تشلاسي عراقیان ویشتي وو. مضمون لیکي چې د برطانیې فوج عراق او افغانستان کې د خپلو ظلمونو نه انکاریان دي خو په کال 2014 کې په دې معامله د چلکوټ د نامې په رپورټ کې د برطانیې کمزوری موقف پورا په ډاګه شوی دی. په دغه رپورټ کې وضاحت شوی دی چې د کال 2009 پورې بصره کې د برطانیې د پرتو فوجونو سوچونه ختم شوي وو. هغوی نه د خپل ځان د مضبوط ساتلو ور ګودر خطاو او دوی دومره لاندې حتی را وغورځېدل چې مهدی آرمی نومي جنگی ګوند سره روغه وکړه. حالانکه د دغې ګوند جنګیالو به شپه او ورځ په برطانوي فوجونو حملې کولې خو برطانوي فوج له بصره او ګیر چاپی رسیمو کې د ځان ساتلو دپاره مهدی آرمی سره د روغې کولو نه سیوا بله چاره نه وه. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د چلکوټ د رپورټ مطابق د کال 2003 نه د کال 2009 پورې د برطانیې مسلسل دا حکمتي عملي وه چې عراق کې د پرتو خپلو فوجونو شمیر راکم کړي خو په داسې طریقه چې امریکا پی خفګان ونه کړي. د امریکې د زړه ساتلو لپاره برطانیې افغانستان ته خپل فوجونه بیا ولیږل. د برطانیې د فوجي واکدارانو په خیال د برطانیې فوج په افغانستان کې زیات محفوظه وو خو د برطانیې فوج افغانستان ته په داسې حالاتو کې ورسېدو هر کله چې طالبانو د خپل ګوریله جنگ شروع کولو بند بنا تړله او په راتلونکو څو کلونو کې طالبانو سره مقابله کې د برطانیې 415 فوجان ووژل شول.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
د پاکستان په بلوچستان صوبې کې بیلابیلو غیر دولتي سازمانونو د ښځو د جنسي تیری په وړاندې شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د دوی یوې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې سږ کال په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې د زیات تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د حمید سمسور په رپورټ کې واورئ.
د دغه کمپاین پرانسته د کوټي د مطبوعاتو کلب کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو اورات فاونډیشن او نور یو شمیر غیر دولتي موسسو له لوري وسو. غیر دولتي موسسه اورات فاونډیشن د بلوچستان په ټولنه کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره دغه شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. په ګډ خبري کانفرنس کې د غیر دولتي موسسې کارکونکو وویل چې دلته په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نسیمه سلام په دې باب وویل چې د شوزو په پرمختګ کې یو شمیر خندونه موجودیت لري.
د دې مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې زیات څه زیات اګای پیدا کو چې هغه د انجنونو د شوزو سره شسلوکو کې هغه ته دغه بقاعده حق ورکي، هغه ته تعلیم ورکي، هغه پاتش کې محروم وي، هغه شاته ساتل کیږي او تر کورته مخ کې ضروری دا دی چې موږ شوزو ته چي تعلیم ور. ولې چې په بلوچستان کې کوم جوګور دا ټایم ډیر زیات تا د کښنیو د رنګ دی چې هغه سکولانو سره د باندې دی په کې کوم چې out of school کښنان ارتوای تقریبا 13 لک کښنان د رنګ د سکول سره د باندې دی لبه مرغه پغه کی 62% چې دی هغه انجینری.
اورات فاونډیشن نن په بلوچستان کې د تیر د روان کال په 19 کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د پیښو راپور هم وړاندې کړی. د بلوچستان رورل سپورت پروګرام د شوزو د څنګ منیجری نسیمه سلام وویل چې دلته هر دویمه ورځ یو شزه وجل کېږي.
یو سل اتلس واقعیات چې دی هغه سیوی دی په دې واقعیات کې چې دی کم اویا شزی چې دی هغه قتل سیوی دی، یو له سړیان قتل سیوی دی چې هغه کې مختلف وجوهات دي د کاروکاری په وجه 43 شزی مړې کړې دي او نه سړیان مړې کړې دي د غیرت پر نامه باندې. دغه تر یو ول شزی د کورنۍ کم تشدد چې دی لاغه سرنګ سوګی دی او هغه د خودکشي قدم اخستې دی.
اورات فاونډیشن وی چې پر روان کال کې په بلوچستان کې پر درو شوزو باندې تیزاب هم شندل شوی دی. د دوی له خولې تر 13 کال کم د کښنی انجونو ودونه او دغه ډول هر کال په یو لک شوزو کې تر 2.5 زیات شوزي د روغتیا د نه اسانتیاو له سبب زخه د نورو لاملو ترڅنګ خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقوقو لپاره د په سملاسي ډول قانون سازي وکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
بلوچستان کې مو د خزو د غیر دولتي سازمانونو د شپاړس ورځنی کمپاین په اړه رپورت واورید. هلته په خیبر پښتونخوا کې بیا نن یو فورم جوړ شوی وو او خزي په دغه ناس کې ګډون کړی وو او ویلي چې دوی څنګه په ټولنې یا معاشره کې په دې توانېدلی دي چې پرمختګ وکړي او هغه مخندونه چې ټولنې د دوی مخې ته جوړ کړی دی هغه د هغو خنډونه تیر شي او وکړی شي چې په خپل معاشري کې لوړو مدارج ته ورسیږي. په دې هکله سادیا قاسم شاه له څو تنو ښځو سره خبرې کړې دي چې په ګډه سره وینو او اورو.
زما نوم زینب خان دی، یو ان وومنس کې کار کوم. ما ته چې څه مشکلات چې کله ما کار شروع کړو نو ټولو نه اول خو زه په دې باندې پوهم چې زما تعلیم مکمل نه چکل زما واده اوشو او هغه وخت کې تعلیم جاری ساتل، بچی پیدا کول او مخ کتل یو مشکل و را ده پر. نو لکلی زما فیملی، زما هزبند، زما ان لو، زما ډیر زیات سپورټ وکړل. عمره ما سره دورا امداد وکړل چې ما سس کول غوختل هغه ما اسانی سره وکړل. هغه نه پس ما د ټیچینګ نه سٹارټ واخستل. سکولونو کې هم به ټیچینګ وکړل، کالجونو کې هم ټیچینګ وکړل. بیا داسې موقع راته فراهم شو چې زه پاکستان نه بهر لاړم، هلته کې به ما کار کول. او بیا دوباره پاکستان ته راغلم نو ګورمنټ سره مې ډېر زیات کار کړی دی. موږ یو اداره ده چې کوم ته وایي پروونشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي، هغې کې ما د ښځو چې کوم حقوق وي ډیزاسټر کې، ایمرجنسیز کې، په هغې باندې ډېر کار کړی دی. او هغې نه پس زه یونایټیډ نیشنز وومن ارګنایزیشن ته راغلم، یو این وومن چې کرته وایي چې چېرته اوس دلته کې زه لګیا یم ښځو دپاره کار کوم.
جی زما نوم طاهره کلیم دی. چې کله ما کار شروع کو نو زیات تر خلکو ته ښځو ته بد کتی شي چې کوم په این جی اوز کې کار کوي. نو زما خو د کور نه د ټول نه مخکې ماته یو ګران رااله چې کور کې والے زما وایي چې سرکاري نوکری وکړه ته این جی او کې بلې نوکری کې. او بیا چې کله ما دا وایي چې خپل این جی او شروع کوم کلاوم نو هغه هم ما د پاره ډیره ګران وه. او په هغې باندې زما مور پلار هم زما نه خفګان کو. خو کله چې بیا ما دا ارګنایزیشن دا جوړ کړو، ما دا خپل اداره جوړ کړه او زما سره پروجیکټس رااله مزن ان لایټ لیب زما دا ارګنایزیشن نوم دی. نو کله چې انلایټ لیب جوړ شو داغي اغي کار شروع کو داغي کار په خبرونو په ټي وي باندې هم را لې او اغي اپریشیټ کو داغي خلکو ته فائدہ رسینا نو بیا زما کور والا هم اغه ایکسپټ کړه.
جی ماویش علی خان زما نوم دی او په خبر کې رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن په نوم ما یو فاونډیشن کولاو کړی دی کوم سړک ماشومانو د پاره دی او اغه ماشومان د پاره دی چې کوم سکولونو ته نزي سپیشلی جینا کې چیلنجز کو یا مسئلے چې کوم ماته فیس شو وي پرسنلی فیملی نه خو نه وې ځکه چې زما فیملی ډیره سپورټیو وخت معاشرے کی ایشوز ای چیلنجز او خو زیات ماته لګی چې زیات غټ چیلنج زما خپل ټایم مینج کول څنګه بزنو کریم کوم خاندان لبم ټایم ور کوم اور فاونډیشن لبم اغه انسان خپل اغه هلو مونتی اغه ورو خلق مینج کول اس دکی ډو کې اخو دې خو چیلنجز ما خپل سوټ اوټ کړل ماته بالکل ای زګه همیشه ماته لګی چې زړه زیات لکی یوم جماعت نو خو نور خو ته به ای ریلیټډ ټو می بی موبیلیټی یوزنیبل زته تل خلق ته مسله خزو تسبه چلی بیا چې کوم زه ته زی ال تسړو طرف نه مسله کې دي شي خزو طرف نه مسله کې دي شي زما ما میسج هغه ټولو خزو د پاره دای چې تاسو دې مسلو باندې دونه فوکس مکوي او بس چې سم مړکیږي هغه کنټینیو کوي کوي اخر کې به تاسو چې غواړي هغه اخر کارو شي دونه مسله بني.
جی السلام علیکم زما نوم کول جهان دے ز ما دا کمپنی گروتھ سپائر ڈاٹ کو شروع کړی دا اور دا ویلنس ایجوکیشن کمپنی دا چې کوم خزو ته علاوه کوي چې هغه ته هیلینګ اور کوچنګ ورکیا از نیو یارک کے کار کوم چکل از دل تراشما ډیر ما تخلګی چې زګورم چې خزه خپل بزنسونه شروع کړی ای اور چې کوم چا سره خبره کوم یا کنسلټینګ کوم یا ایڈوایس فور لور کوم از دا غینه ته پوس کوم چې څه چیلنجز هی فیس کوي کنه اور هی ماته وی چې فنډینګ پیسو کې چیلنجز ای صرف سٹارټ کولو کې چیلنجز می چې څنګه ائیډیا وسره ډیر زیات دی ډیر زیات سمارټ دی زمو خزه کنه اور زمون سلیم ډیر زیات سمارټ دی لیکن شروع کوي بسنګ دا چې انکریجمنٹ ملو شي کنه نو سپورټ ورکول پکار دیا اور سپورټ کې چیلنجز یو نو سپورټ ورکول پکار دی ڈیفینیٹلی فنڈنگ ورکول پکار دی اور بس هغه امپاورمنٹ ورکول پکار دی چې تاسو دا کول شئ وړو کې کار شروع کړئ لیکن دا برو رو مخکې ته زیا
ډیر مهرباني د وایس اف امریکا یو سره خبر کوم.
جی تھینک یو.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سرکاري سکولونو حالت د نورو صوبو په پرتله وروسته پاتې ویل شوی دی او اته داسې هم ویل کیږي چې په دغه صوبه کې د سرکاري سکولونو شاګردان یا زده کوونکي چې دي هغوی کومه خاصه وردی یا یونیفورم هم نه لري. اوس په چمن کې د چمن ماډل های سکول مشان په دې هڅه کې دي چې دغه سکول کې د شاګردانو یا زده کوونکو لپاره یونیفورمونه هم ځانګړي کړي څو چې د نورو پرایویټ سکولونو په شان دوی هم د پرایویټ سکولونو پر رقم وردی یا یونیفورمونه پر ځان کړي. په دې هکله نعمت سرحدي مقتدا رپورټ لیکلی.
بند سکولونه او کم سکولونه خلاص دي په هغه کې بنیادی سہولیات کمی او په اکثره منطقو کې سکولونه بغیر امارت او کم سیمارت لري د هغه استادان غایب او سکولونو څخه د ایوانانو استوګن ځای او یا میهمانخانه جوړول دغه په لندو ټکو کې د ایالت تعلیمي د بدحالی هغه بنیادی وجوهات چې اکثره غیر سرکاري تنظیمونه په خپل رپورټونو کې ښکاره کوي. خو د دې څخه علاوه په چمن کې ګورنمنت ماډل سکول یو داسې سرکاري سکول دی چې دلته د مشر استاد محمد انور په وینا زده کوونکي ټول په سکول وردی کې استادان حاضر او درس او تدریس سلسله هم په دوامدار ډول روان وي.
زموږ سره هغه ساز است چې هغه په ټول پرایویټ سکولو کې نست. زموږ سره ټول هغه ماستر ډیگری هولډر استادان دي نو ځکه اوس خلکو دغه طرف ته رجحان زیات شوی دي. تاسو ښکاره زموږ سره تقریبا 2500 الکوان داخل شوی دي په دې سکول کې. نور دلته موږ د اسماعیل ورته جوړ کړی دي چې کښنه خوشاله کښنه مطمئن او داغه والدین چې دي هغه اوس مطمئن دي چې دلته زموږ کښنه کې تبدیلی راغلي دغه تعلیم او تربیت کیږي او ټول زموږ کښنه الحمدلله یونیفارم کې دي پلو کې فو کې دي کنه او د وخت پابندۍ دلته لوي شي دا د 4 سال کم په وخت باندې راځي او په وخت باندې چټکیش.
چې دغه د سکول وردی په غریب زده کوونکو کې د بیشولو لپاره یو دستوره جوړه وه چې د چمن د مطبوعاتو د مرکز مشر اختر ګلپام او محمد صدیق اڅکزي او د مدني ټولنې نور پالونو خپلې ویناوې وکړي او بیا په کشانو کې د همدرد بی پی سوسایټي لخوا د سکول وردی وبیشلې. په دغه مهال د سکول کوشنیانو څه دارنګه وویل؟
سرکاري سکولو کې خو اکثر سرکاري سکولونه چې دي کمزور سمجل کېدل. خو اوس فیلحال ماډل سکول چې دی هغه د ښار وتلی سکول دی، په دې کې تعلیم او تربیت هم ښه روان دي، ښه اوس ځای کرامې دي، ښه سنیره ټیچران دي او د نظم و ضبط دغه هم ښه برابر روان.
په دغه مهال د امداد د پی سوسایټي مشر حسن اڅکزي ویډیو ته وویل په بلوچستان ایالت کې په خاص پښتوني سیمو کې د سرکاري سکولونو د شاګردۍ لپاره د خیراتي اداره کار کوي چې د نوي کال د تعلیمي سلسلې د شروع کېدو سره به سم د دې لخوا د زده کوونکو لپاره نور سهولیات هم ورکړل شي.
نن چې موږ شمن ته راغلي یو تقریبا سل وردی دي چې هغه موږ ماشومان لره غریب ماشومان چې هغه د وردی وس نه لري جامع تیرې شوي دي، د هغو لپاره موږ دا کار کړی دی. نو موږ به نور هم کوشش کوو چې موږ په دې وطن کې کار وکړو. داسې موږ اداره تقریبا د میاشتې 15,000 کوره ته راشن ورکوي او زموږ سره خپله 15 ادارې دي، 2,500 ماشومان بخښي دي چې پاکې زر انجونې دي او 1,500 الکوان دي چې هغه زده کړې درسره کوي، دیني او عصري سبقونه وایي. نو موږ د هغو لپاره کار کوو. نو موږ نور تم خواست تاسو هم د خیر کارونه وکړي.
په ایالت کې د سرکاري سکولونو د دغه رواني بدالي له وجې پلارونه خپل بچان په ځاني سکولونو کې داخلوي. چې دغه ځاني سکولونه د پلارونو څخه میشتني زغت غټ پیسان هم اخلي. خو زدا د سپشارونو کې موجود سکولونه یوازې مخ پر شکې دوه روان دي. کچيري حکومتي بیغوري ختم سي او د سکول استادان هم خپل ایمات وکړي، نو بیا به هر پلار په سرکاري سکول کې خپل بچي داخلوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټي وي، چمن.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو به په دې وروستیو کې اوریدلی وي چې د خیبر پختونخوا په مانسره او بټاګرام کې په دې وروستیو کې ځناور پیدا شوي دي، خصوصا پړانګان او یو پړانګ یو بوډا سړی هم الته داړلی وو، وژلی وو. او په دې سره د ځایي خلکو ته یو ګڼ شمېر اندېښنې پیدا شوي دي او دوی وایي چې حسنه د دوی ماشومان یا نور کسان هم د ځناور لخوا وداړل شي. زموږ خبر ریال احسان محمد خان سیمه ته ورغلی دی او هلته د خلکو سره خبرې کړې دي او دا چې ولې دغه پړانګان را پیدا شوې دي. په دې حق له ځینې کسان بیا وایي چې د انساني آبادۍ په پراخېدو سره اوس انسانان هلته هغه ځایو کې هم کورونه آباد کړي چېرته چې مخکې به ځناور اوسېدل. او په دې سره په دې وروستیو کې ویل کېږي چې 14 نایابه پړانګان هم په سیمه کې وژل شوي دي.
د پړانګ وینه زما د والد صاحب د دې ګس غاړې نه لکه د ځنا وینه اوس کله لاړه لکه د ځنا افسوناک لکه زما مور چغې ولی دغه ځای کې او ما زه رالم. نو دا پلار مې دغه ځای نه مونږ اوچت کړو. نو هغه ټیم چې مونږ باندې د قیامت نه قیامت نه خواجي لکه اوس زما زړه اومه لکه هغه ځای ته چې ګورم، هغه ټیم ته چې ګورم، هغه وخت ته چې ګورم، نو زما زړه اوس ما دړکې او دړناک ته.
دغه ګلزرین دی چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ځای کې یو پړانګ د پلار مات کړی وو او همداسې 14 نورې پیښې په تیر شوي یو کال کې ولیدې. پړانګانو انسانان مات کړي دي. نو ځکه د بټګرام ملنګ خان ډیرای دغه اتیا کلن مشر حکومت باچا هم د ځنګلي ځناورو او انسانانو خپلمنځي جګړې ډیر فکرمند کړي.
نو دا دومره پریشانی جوړه شوه چې اوس نو ګذرته هم څوک نشي تللی، نه زنانه تللی شي، نه انسان تللی شي. دلته خو وینه پکار ده، دی خو چې څه شي باید دا کېږي دلته وینې سره کار دی وینس کې. او دومره مصیبت جوړ شوی دی پورې علاقې لپاره دا مصیبت جوړ شو.
مدثر شاه چې یو خبریال او د انسان او ځنګلي ځناور په جګړه تحقیق هم کړی دی وای د انسان او ځناور چې څنګه فطرت او مزاج د یو بل نه بدل دی، همداسې قدرت دوی ته د اوسېدو دپاره د یو بل نه ځانګړي ځایونه ویشلي دي. او دغه جګړه هم ځکه را پیدا شوې چې د انسانانو آبادی د ځنګل دننه او د غره تر سوکو ورسېدله، کوم چې قدرتی توګه د دغه ځناورو په برخه رسیدلې دي.
موږ انسان هغه ځای له ورسېدو لکه د غرونو سر کې کورونه جوړې او چې دغه د ځناورو لپاره کوم کورونه ونې بوټي دا چې دایم ختم کړل. انسان خپل تباہی تم روان دی او د خپل تباہی سره سره د زناورو د ژوند او د زناورو د بقا او د زناورو د سکون د زناورو د آرام هم تباہی طرف ته کارونه شروع کړي دي. دغه به څه امپیکټ دی مونږ ته ګوره ډېر کم معلومات لږه مونږ ته ډېر کم نتایج ته راوتلي چې په لنډي کوتل کې یا په وزیرستان کې یا په باجوړ کې یا په شانګلا کې یا په دغو علاقو کې په بډګرام کې په مانسیرا کې زناورو په انسانانو باندې عملي شوري کړي چله چې کورونه ولا ته وکړي. دا هغه پوینټ دی، دا هغه شی دی چې انسان له اوس په کار دی چې سوچ وکړي.
د حکومت لخوا چې د ځنګلي ځناورو د خصمانی او حفاظت د پاره د وایلډ لایف په نوم یو اداره هم موجود ده. د دغه ادارې تر 1300 زیات پړانګان وجل شوی چې دغه شمیره د سلو هم اوخته. یو خوا چې بورکې د زنو نسل د خطر سره مخ دی، نو بل خوا انسان ته زیان رسونکي ځناورو د ویری. د خیبر پختونخوا غریزو سیمو اوسیدونکو هم فکر
په پاکستان کې د ګرانۍ د زیاتېدو سره خلک اوس دا توان نه لري چې اکثرا چې د پخوا په شان سره زر او کالي واخلي، او که څه هم ویل کیږي چې د سرو زرو یا د طلا بازار اوس سوړ شوی دی. پخوا به چې د سرو زرو لس ګرامه په پاکستان کې 2000 روپۍ خرڅېده، خو اوس هغه 3000 ته راټیټ شوی دی. خو اوس هم داسې خلک شته چې خوایې په مغه بیا سره زر رانیولې شو، خو اوس د بیروزګارۍ لامل هغه سره زر نشي راخستلې. په دې هکله ریاض حسین مونږ ته د غری پوښتنه لګلې دي.
او یا کلن اورنګشیر د مردان ضلع سره تعلق لري او سمو دوړان دی. دوی د پوزي نوکرې نه هم ریټایر شوې دي. دوی وایي چې هغوی یو لور واده کړی ده او دوی ملوري هم په هغه کور کې واده کیږي، خو دوی نشي کولای چې اوس هغه هم را د سرو زرو کالي دی لور لجو کړي کوم چې یو وړاندې بلی لور لجو کړي وو.
ما یو لور په دغه کور کې واده ده، دوی هم په دغه کور کې واده کیږي. دا غی لور لما خډیر شي کالي کړي دي، او دا سونیار دکان دے دا دی تا پتا دا چی ما ام اک کلیم پا دی کڑے دا ام پا دی کم زدی لوز دو تولی کلی نشم کولی، او غیل ما چی ارسو نا واس مطابق آگا ٹیم سر کڑو خود دین سیوا میں کڑو، نو لہذا دیر زیاد لکا سر پی غور دیگی دا سی نا دا خو کافی اثر او ما سر بیا دا اس ٹریجیڈی دا چی زما لور یو مشرے پاگی کور کی وادا دا دوی امام پاگی کی وادا کی گی، نو ما تا دیر غٹا مسئلہ دا ار سڑی لور خور لری دا غل لری، نو آغی سرا دا لور پا جون باندے سر غرزی گی آغی باندے دا غی کی گی خلق ورطا پسپک نظر گوری پا کورنے کی یو انگور وی آغی لس زیاد سامان شوی بلی لکم وشی، نو پا دی وجہ باندے دیر زیاد دا آغی پا غا پرسنلی دا غو جون کے دیر زیاد دا غرازی.
په پاکستان کې دا وخت د سرو زرو د 100 ګرامو بیا 3,001 روپۍ راوړاندې کیږي. د دین وړاندې په ټول هیواد کې د سرو زرو د یوې تولې بیا 2,000 روپۍ تر رسیدلې و، خو اوس په دې کې کمی راغلی دی. په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې دا وخت د سرو زرو د یوې تولې یا 12 ګرامو بیا 8,000 روپۍ راوړاندې کیږي، او په صوبه کې د بیو د کمی باوجود زیاتره کاروبار اغیزمن شوی دی. په مردان ضلع کې د سرو زرو د کاروبار سره تړلې د دکاندارانو پخوانی مشر غلام سرور سراب وایي، یو اړخته که د ګرانې له وجې د هغوی کاروبار اغیزمن شوی دی، خو بل اړخته د سرو زرو د قاچاق او د قیمتونو د زیاتوالي په وجه د هغوی کاروبار ته نقصان رسی. هغوی نشي کولی چې خپل کاروبار مخ په وړاندې بوزي.
موږ روزګار چې دی نو دا بیخي چې دی نو دا په نش برابر دی، مطلب چې په روپیه کې یوانه پاتې شوی دی، دا 15 سنه روزګار چې دا ختم دی. نو دا ټول مسله چې نو دا ډالر جوړ کړی دا کو حکومت خدا وایي چې دا مونږ دغه کو پوزه مدرو، خو مونږ وایي چې پوزه پودره دوه کار نه کیږي، مونږ وایي چې دا لاندې را منونو سره د روزه د پیښور نو د یو ځای مختلف خارونه منګلین کیږي زم کو دا بارډر سیل کړ او دا سره د دغه ځای نه نسی نو ان شاء الله چې دې سره عمره ټونه ډیر اورو غورځي.
په ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د ملک دننه د معاشي اصلاحاتو لامله مثبت اشاره ملاو شوې دي او مرکزی بانک وایي چې په راتلونکي وخت کې به په ګرانې هم قابو بیا موندې شي. دا وخت په ملک کې ګرانی 12% تر رسیدلې ده خو مرکزی حکومت وایي کرنٹ اکاؤنٹ خساره 3% رقم کړی شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ویډیو ډیر قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو زمونږ دغه یو ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به زما همکار کلثوم کاکړ تاسو په بلې خبرونه کې آماده وي. البته تاسو ته زه احمد فاضل یم او د خبرونه پروډوسر عالمگیر له تاسو اجازه غواړم. تاسو ته ښه شپه.